یکی از شنوندگان عزیز، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل مسپارم. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من نکام قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو د تیرې ورځې بمباري د هغو نویو صلاحیتونو پر بنسټ شوې چې د امریکا پوځي قمندانانو ته ورکړل شوې ده. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په سلو کې اتیا قلمرو د افغان ځواکونو په ولکه کې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالات به شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. ښاغلی نیکلسن پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کنفرانس کې هغه ادعاوې هم رد کړې چې وایي تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې چنده زیات شوی دی.
There was a slight increase in contested, but then we also saw the Afghan.
په جګړه په ډګر کې ډیر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته ونیولې. لدې خبرې سره چې د جګړې سیمه درې چنده زیاتې شوې دي، زه مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکې روانه ده ښایي یو څه زیات شوی وي، خو دوه یا درې چنده نه دی زیات شوی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري، یا تیښته یا سولې ته حاضرېدل او یا مرګ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکوي چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی. ښاغلی ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو سره په کتنه کې وویل چې د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې شي چې د افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پېښوي. یاماماتو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنیز حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت د ښېګڼې پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران او د لبنان شیعه ډلې حزب الله د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو دا ادعاوې رد کړې دي چې وایي دوی وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي او منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون ویل چې دا ادعاوې له دروغو ډکې دي. له دې یوه ورځ مخکې د عرب لیګ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران تور ولګاوه چې پر عربي هیوادونو تیری کوي او ژمنه یې وکړه چې دا مسله به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. د سعودي او ایران اړیکې وروسته له هغه ډیر کړکېچن شول چې د یمن ایران پلو شیه وسلوالو د سعودي د پلازمینې ریاض پر لور یو توغندی وویشت، خو د سعودي پوځي ځواکونو شنډ کړ. خو په دې کړکیچ کې وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې د لبنان سعودي پلوي صدراعظم سعد حریري پر ایران او حزب الله تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان له سعودي وغوښتل چې پر لبنان فشار ختم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم ملاتړ کوونکی رژیم بللی. ښاغلي ټرمپ د خپلې کابینې په پرونۍ غونډه کې وویل دا کار ځکه کیږي چې پیونګیانګ په کوریا ټاپو وزمه کې اټومي بحران پراخ کړی دی. متحد ایالات نن شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلانوي. دا کار باید مخکې شوی وای. د شمالي کوریا رژیم نړۍ په اټومي بحران ګواښي او په پرله پسې ډول د تروریزم ملاتړ کوي چې په نورو هیوادونو کې قتلونه هم پکې شامل دي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا پر ضد به نوي ګامونه واخیستل شي او د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسېدلی. لاوروف به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنه قرباخ په ګډون په سیمه کې پر یو شمېر لانجمنو مسایلو خبرې وکړي. هغه ارمنستان ته تر تګ مخکې ازربایجان ته تللی و. ارمنستان او ازربایجان له ډېرو کلونو راهیسې د ناګورنه قرباغ پر سیمه په خپلو کې لانجه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو د تیرې ورځې هوایي حملې د هغه نوي صلاحیت پر بنسټ شوي چې د امریکا متحدو ایالاتو پوځ ته ورکړل شوي دي. د جنرال نیکلسن په مشرۍ هوایي ځواکونو د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید او پروسس پر مرکزونو هوایي حملې وکړې. جنرال نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې پر وسلوالو طالبانو به داسې حملې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي تر دې وروسته به د طالبانو پر هغه ځای حملې کېږي چې ډېر درد لري. جنرال نیکلسن په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو وروستۍ بمی حملې ته په اشاره وویل هغه صلاحیتونه چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس ورکړ شوي اغیزمن تمام شوي دي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې د یکشنبې په ورځ په هلمند کې بمی حمله د نوې ورکړ شوي صلاحیت له مخې شوې ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د مخدرو موادو د تولید مرکزونه وسوالو طالبانو ته ډېر مهم دي او پر هغوی به دا حملې جاری وساتي. د نویو صلاحیتونو پر اساس موږ اجازه درلوده چې پر دښمن برید وکړو. مخکې موږ دا کار نه سوای کولای. باید ووایم چې دا اول وار و چې د هغه صلاحیت کار اخلو چې تازه راکړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 28مه د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. په ستراتیژي کې امریکایي عسکرو ته ځینې عملیاتي صلاحیتونه ورکړل شوي چې پخوا یې نه درلودل. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې له 400 تر 500 د مخدرو موادو لابراتوارونه شته چې ګټه یې وسلوالو طالبانو ته رسیږي. نیکلسن وویل د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د امریکایي او افغان هوایي ځواک په ګډه حمله کې د مخدرو موادو لږ لس لابراتوار رونه شای ویجار شوی وی. جنرال نیکلسن سرګند کړ چې د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړی د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅه کوي او د وسوالو طالبانو د شاته کولو لپاره دوه کاله مهلت ټاکلی دی. جنرال نیکلسن وویل اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمني لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% ته لوړه شي، ځکه په هغه وخت کې به وسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنګ وي. زموږ په باور دښمن درې لارې لري: تشته وژل کېدل یا سولیته تیارېدل. د نیکولسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي یوه کال کې یې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډېرو سیمو د نیولو هڅې کوي. جنرال جان نیکولسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولیده لږ تر لږه $200 میلیونه ګټي چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسلوال پیاوړي کوي او د هغوی مالي سرچینې زیاتې کړي دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدر موادو د تولید اندازه 0 ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړې.
نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان ثبات سمندري امنیت تامینولای شي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. په مطلب کې راغلی چې افغانستان له یو پیچلي بشري کړکیچ او له یو مخ پر ځواړ بشري امنیت سره مخ دی. د نېشنل انټرست د دې مطلب لیکوال لیکلي دا ستونزې افغانستان د کډوالو او پناه غوښتونکو په یو لوی مرجع بدلوي. د مطلب په دوام راغلی اکثر پناه غوښتونکي د انسانانو د قاچاقبرانو لخوا د سمندر له لارې اروپا ته وړل کیږي. د مطلب د لیکوال باور هغه څه چې د افغانستان په څیر هیوادونو باندې تپل کیږي یا پکې ترسره کیږي په مستقیمه توګه سمندري امنیت له ګواښ سره مخ کوي. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي شته خطرناک وضعیت ټول هیوادونه یو ګام پورته کولو ته اړ باسي. د مطلب په دوام راغلي هیوادونه باید سره لاس یو کړي او د تروریزم پر ضد د یوې ګډې ستراتیژۍ د پلي کولو په خاطر خپل امکانات وکاروي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې په اتریش کې د یو لس کلن افغان کډوال وژنې ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي دغه یو لس کلن ماشوم ظاهرا ځان وژنه کړې ده. اتریشي چارواکي د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. انډیپندنت لیکلي چې د افغان ماشوم د اتریش په سویل کې د خپلې کورنۍ د شپږو غړیو د ساتنې لپاره هڅه کوله. ورځپاڼې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي ځینې وختونه لویدیز حکومتونه له افغان کډوالو سره د سوري کډوالو په نسبت بل ډول چلند کوي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر د سوري کډوالو په نسبت ځکه زیات غځېدلی چې ویل کېږي افغانانو د کمزور اقتصاد په سبب خپل هیواد پرېښی او د خپل هیواد پرېښودلو ته چا نه دي اړ ایستلي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنټ لوبې د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې پای ته ورسېدې. د ننګرهار، کونړ او بلخ د نابینایانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 10 اووریزو لوبو چې د ننګرهار د ولایتي ادارې لخوا او د سویډن کمیټې په مالي ملاتړ جوړې شوې وې څلور ورځې دوام وکړ او د کونړ په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغني بشردوست وایي د نابینایانو د کرکټ لوبغالی تر نورو هغو وړکی وي او توپې ګونګړي لري چې په مرسته یې لوبغاړي د بال د حرکت لوری معلوموي. په دې اړه مې له ښاغلي بشردوست سره چې د دې لوبو له تنظیمونکو څخه د مرکه وکړه. هغه د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې تورنمنټ د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینایانو لپاره کار او فعالیت پیل کړی و چې زه څنګه کولی شم چې نابینایانو ته د لیک او لوست اسانتیا ورکړم. د لیک او لوست اسانتیا تر څنګ د ځان سره دا فکر وکړو چې دغه زموږ نابینایانو وروڼه چې کومې د ځای په ځای باندې ناست دي او د دې لپاره به یو تفریحي پروګرام هم موږ ولرو. خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې د هغې نه مخکې زه انډیا ته تللی وم. ما د نابینایانو کرکټ هلته د ځینو تماشا کړې وه او یو څه اندازې بسبیت لرلنګ مې لیدې نه اخیستې وو. نو بیا ما هغه چې ما د خپل وروسته دا خپل نظرې شریکې کړل هغه دما سره ومنله. خوشبختانه د افغان کنکشن په بلالي ملاتړ باندې زه وتوانېدم چې هغه دما ته څه پیسې راکړي چې ما دې را باندې وکړو. ما د ټورنمنټ په نګرار کې په لاره واچولو چې بیا کې دوه درې ټیمونه موجود چې د مزار شریف نه مې الکان راغوښتي وو. هغې سره ما کار کړی وو. په کونړ کې ما کار کړی وو. په نګرار کې دا درې واړه ټیمونه مې سره مخامخ کړل او خپل منځ کې خپله لوبه ترسره کړه.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلی او بیټ هم نشي لیدلی، څنګه دغه معلومه وایي؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړي یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو غورونو په شان تین دی دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي کله چې بیټسمین ته توپ بالر اچي هغه دغه کوي چې تر ریډي هغه وته وایي چې زه ریډي م او بیټم چې دی د ځمکې په سر باندې غوټ شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمین ته هلته بیټسمین ولاړ دی د دې شرنګار یو دی څه لس شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وایي په حکم د خدای سره او شپږیز او څلوریز راته وایي
له عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومې خوا را روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي
دا خو ما تاسو ته وویل چې دغه نابینیان دپاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای په ځای شوي دی تاسو پوهیږي چې نابینیان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي
تر اوسه پورې په دغو لوبو کې چې وشوي تاسو په خپله هم لوبه کوئ څلوریزه شپږیزه او همدا منډې څنګه کېږي دا راته تشریح کړئ
زمونږ دواړه بیټسمنان چې د رکی ولاړي د توپ ډګر ته وهل لپاره ولاړي یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ لاس باندې منډه وهي دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډېر ټکر ونه کی کله چې مونږ دغه زیته نابینا نه وي ور مخامخ کو دغه موهید چاپیریال چې کدو د دې نقشې وته مونږ ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کولو چې خپل حرکت وکړي او خپل ذهن او سوچ چې کنه لري په هغه موقعیت باندې کې دغه میدان چاپیریال چې نابینا د طبیعت د ښکلا نه مایوس دی دا وته مونږ تشریح کوو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده د ختمیږي په دلته به ټول ریګل ته بل وېکټه ولاړه یعنی په لندو کې دغه سی وی مځ دغه چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نابینان دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر خانه کېږي او نابینا ډیر په جرأت سره د کولې شي چې منډو کې یو منډه استعداد هم لري
او څومره پیخیږي چې دوا نابینان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي
یار ما خو چې د دوه دولسم کال نه د لوبو کومه د خپل شاګردان د کوم کیندي د زغه په دې خاطر ما مو ته مو فتنه معلوم کړی یو شاګرد په خپل ویل چې ته په خیل اسمان د منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې نو خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نو مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د هیڅ کلم نه کیږي
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دي
زه خو د سیبې چې د خطیز ولدیونو کې د نابینان د پاره د تخوایي او مو په هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سیودن کمیټه په مالي ملاتړ باندې زه مخه ته وړم او شاګردان لرم سب سنټر لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر د ټول شاګردان د پاره ټولګي کې ما شاګردان د پاره بیت او ټول په افغانستان د پاره د سیودن کمیټه په همکارۍ ورکړې دي او هغه د سرځامل تېم او هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کومو د دې نظر ته ته پیژنم چې مثلا زموږ کولر د سیودن شاګردان تکړه دي لغبان کې د سیودن شاګردان تکړه دي اپنی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي ماګید نه یو شاګرد روغ واسه مو دغه تیرا ولا مو لوبي ته چې میدان کې په مونډو باندې راول سونه بنا په مونډو ریلی شي هغه ته پوری چې کوم چې کرکټ د پاره نامه ده کی
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لمور نابینا پیدا شوی دی کورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابینایان شوی دی
پویږي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدل دی او روزانه مولدین زیاتی جوړ دي کې اکثره چې دی ورونه کلابین مولدین دي او ډیر کم د بوت پښمیر باندې ما سره ما درځات نه دي نو ټول دي سيدي خو الله جل جلاله دې دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدا کړ ټول دي سيان دي ورور
د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر او د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت تنظیمونکی عبدالغنی بشردوستو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې د دې د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورت او د دې سیالۍ له دوه تنو ګټونکو سره مرکه اوري
تر ډیره دغه د ناول داستان جمال الله خان د وخت غ پیش بیانوي دا کتاب دوه برخې لري خو هغه تاریخي پیش بیغم تاریخونو راخسته وي
تما نه غواړی چې زه خښم ز څنګه خښم تا په څخنوم تتلی تبي نیولم
په پکتیا کې د معالی موسیقي له وسنی اله ته خبرې وو لاندې کایت که وختو نور مطالبم لرو پایله خبرونو کو همایون واد ده تیره ونه فرنگی خبرو نراو روی.
د هنری او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنری او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خبرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شئ. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار ننداري ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د 150 تنه محصلانو څخه د پاسه 250 هنري اثار او لاسي محصولات ننداري ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د ننداري ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابري خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی. هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې لپاره د بېلګې په توګه 5000 افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتمب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې لپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنی دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده. جلال اتمب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دا حتی او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې لپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی، افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو د ارزونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه وو او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ وو او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې دغه خوښي او د نورو خوښي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړې وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتماً باید درې فوقالعاده اثار ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته پریدو، د آثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوی میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلترونو تیر شي، او که چیرې مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلترونو نه خپل آثار تیر کړو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکوو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکاره کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله لوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او دریم مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس بورشو د داستان برخې ته. د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلومات کی. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته، دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو ژورنالیزم کې. د ملي راډیو تلویزیون تکړه وینده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقي ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسین بیا د سینما برخه ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکو چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله، او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګي درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو، او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان، که لوی، که سپین ږیری، که نارینه، که ښځه، خامخا هغه پر روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول د بغدادي پیر په نوم باندې، دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت راونونیوه. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیمه لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډیره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډیره ما کوشش وکړو چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هیواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهۍ د ماتې علتونه ډېر خو، یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کوله، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهۍ را وپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یوې برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد را وپارول، دغسې یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې چې کومې لیکنې سوې دي، د ده فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي. ډېره استفاده مې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخي، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ و، لغه نم ډېره استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید مستندو پیښو باندې ولاړ وي. نو دغه کتاب دوه برخې درلوده، یو خو دغه د امان الله خان په اړه، د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دي، هم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره ده ناول تخیل ده، ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض کړو په یوه ټولنه کې، په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد، تر سطحه، د آګاهۍ پورې. دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغه د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لکه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند د پکتیکا په غرونو کې د دغسې وسایلو نه استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزند لاوډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه وله، هلته به خلک ترافیک خلک و د دم تعویز د دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، د یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې بلته ورغی د به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل فلانی په خیر علی هغه نفر بایران سسته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول
بیا هم مبارکي درته وایم کورمه ده
منن تاسو نه منن.
تلاش سے تستر کلے وہ اسٹڈی مشین
سلام تاستا او د زادی ریڈیو ټول درنو ریدون کو تا
تلاش سے لکه څنګه چې مونږ وسوم اوریدل چې تاسو سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړی لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړی ستاسو په شعر کې څه داسي وو یا تا محسوس کړی یا نور محسوس کړی؟
ولاز خدا سي دقیق دوی هغه معیارونو خبر نه يم خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب درداباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوو مې ټاک د دوی معیارونو به زه فکر کوم په هر لمریز کال کې د چاپ شوي شعري ټولګې لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکي به هلته به معیارونه ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوې غزل یا په نوې شاعرۍ پسې ګرځي او په نوې شاعرۍ کې نو طبعا نوې خبرې په کار دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوې خبرې ولري خو دوی به پکې لیدلي یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېوالی یعنې څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم تل یخ نه نه یخ پږي کینې سي زل ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم او تل هوا و نه لاسونه ډک کړی زه د خبرو شور تغاړ ور کړم زه د شهید نشم پادت شم چې په ژوندون مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوې رنگ پکې پاتې ده. مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل هغه نور محتویات ته پام نه کیدون یوازې په یو موضوع روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخ نه نه یخ پږي کینې چې زله ګرمۍ نه اور ته غاړه ورکړم ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې ده چې زه د شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندوني مور ته غاړه ورکړم کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې
یعنی هغه د روان زمان هغه غناخوالین دی راخستی دي لکه د اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنی کیږي او څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندوني مور ته غاړه ورکړم.
زموږ په سنتي ټولنه کې تر ډیره دا ده چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خو آدمی به نور ورته البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو وشو خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندوني په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش سب یو شمیر زموږ په خوانه یو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوس موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په تخبر کې کار کوو اکثره زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمۍ شو په حالکه یادی تورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي
تر ډېره خو په عمومي ډول هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خیسته دي د کاټن کمیس په ګونز مزیدار شي کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي دا د یارانی له ګیلو مانو سره تشبیه کی هنرمند ته په کار دا دي چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کوي او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونه کې ویل خی دا مثلا دا شنو وی چې دا چا ورته پام چې څوک دی خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم پرې دا چې هغه مور چې می دا اولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زماله پاره اړتیا لري زه هم چې دا شنو وی خبرې پوښي نو وی خبرې ډېرې دي خو صرف هغه شیری قری هغه وړي
زموږ یو شمیر پخوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړ شي د روحیه تاسو څنګه
ولا د روحیه تر ډیر ښه ده اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفه دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه د هند لتا منګشکر چې ده هغه د دې لپاره واده ونه کې چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي که چیرې په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو ښه اصل ده زه په دې وادارم
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او د کوشش کی چې د امغ رنگ تعقیب کی دغه چاره څنګه ارزوي
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلی دا هغه حادثه دا کړی چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري یعنی ک زه چیرې شل کال بادم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه یعنی زب خپل لار روانه مخو زه هغه څوک چې په دې لار زیدا یوړون تقلید دی او تر ډیره زدا په دې معنی اخلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یاد د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو یو لار وټاکو چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي نو د دې لپاره په کارم دا چې دې د ژبپوهنه تعقیب کې بس دغه د کار شي او دې په دې کې متخصص شي کنه کوم دغه سی په شیری دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی یعنی که څوک نشي کولای چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا اقل خو پاغلار خو د کوخخ و کی چیلار شي
دغه وخت زموږ اوریدون کی استاد شعر پتمي ک درد آباد راوخ له ل اغنه یو خپل غزل درنو زوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی
د درد آباد هم شته د درد آباد نو وروسته شاعری هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چنوي شاعری راتوي
نو غزل ملکله داسې ده چې د بی وسه حد ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی تبینی ولی اوما
ها دیر خواه
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم تا پسی خنوم تتلی تبینی ولی اوما
ها دیر
زه تا تا مخامخ ولارو مخاموش اوما تا پا هر توری داری دی تبینی ولی
اوما
او ترا سروی دی گرمی چپی دی راکری وجود تران لاری زه دی شپی تبینی ولی اوما او تخه په مشي زه نشه یا خپه نه وم خو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولم
خوږی ته بینه ولم واه ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوسه تاسو نه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط ولن نقلونه راوړي زنه پیغام چې په نقلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلي وي خدای او شاعر او مسره داسې و چې مینه دومره نازک لوخی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي وغ بشو وغمې ته
زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینا یا پوها پکې اوسېدل په دې مینس کې ناڅاپه لغیب او आवाज راغی چې طوفان دار روان دی ټاپو په اوبو کې ډوبېږي د ټاپو ټول اوسېدونکو د ځان چاره وکړي لیمینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یو بیړۍ جوړ کړه اوبه وار په وار راوختلې ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو مینی د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبې شتمنی په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپره وه او دې ته نږدې تیرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای رانه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای رانه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل مینې خورې زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل راځه راځه مینې، راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته وروخته او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ځان یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړي وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژنې. پوهې انا ورته وویل دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ وخت؟ وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمن یې ورته وویل سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړي. د کور میرمن ورته وویل عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړی. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشاله شو، ویې ویل ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې. ورته راغله، ویې ویل زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښ یو خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي د حکومت غلمندي وای له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوی. هنرمندان لري او په خپل سره آزاد کار کوي. دراټولېدل کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه نه کړي. لری نه ده چې په پکتیا کې د دې څنګ ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانه په اړه رپورت لري. دا اورېدل بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زد گوام دا زندگی پلام لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زد گوام دا زندگی پلام لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زد گوام دا زندگی پلام لڑلی زد گوام دا زندگی پلام لڑلی دا زندگی په غم لړلې چې باندې دې د دې دل یاري زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سرګو باندې دا کوڅې وخلې زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سرګو باندې دا کوڅې وخلې زړه کوم دا زندگی په غم لړلې کچې زمون کلي لګا
لوی پکتیا پکچا محلی سندرغاړي له حکومت ګلمن دی وا یغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقي تر اغیز لاندې راځي. خو په خبره بیا مولسونه نسبتا دوی ته پارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پام لرنه وکي او ستونزې هواري کی دوی به خپل فرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي او کدی اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډیر پام نه وو نو خای په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوي نمونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلفه سندرغاړي مرا پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې به کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپل ونډه واخلي او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقي برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغیز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعات او فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکي ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته ځانګړې پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم پخپل اسد رحمان رحمانی دی گردیز اوسیدونکو مخکې خدا سوس د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندانو آلته خلګو اوس فکر کوم سم مقصد اغه هنرمندان سکوم او اطلاعات او فرهنګ غم لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. مګ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د دغه سم مقصد هنرمندان به تخپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ فرهنګ ژوندۍ ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي. خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. دا پکتیا فرهنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري. خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي، وایي چې تر دې مهاله د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغېز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
غربی موسیقی یا دغه برکی موسیقی ورته وبولو کنه هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې کوم په هغه اصله موسیقی کې وو، نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه، بل مو په فرهنګ هم یرغل دی. مثلا تلویزیونونه زموږ خپل خپرونې نه لري، د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي، او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي کنه. دغه ته اطلاعات او فرهنګ نه توجه کړې ده.
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هواری شوي وي او دا پخوا په څیر به مخپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري.
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنگ ده کې او زمونږ دی هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده. په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي.
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو، جشنونو، ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې له ځان سره ولرو، خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
خالدہ
شرایط کم ستا خایست در سر میو وخدی بالک در سر میو وخدی شنالاری کا گاوا گشوا دی پتیا بغرا سپرشوا دی پتیا بغرا سپرشوا نجمی ورکا دا پینزو ورکی لیلا پشنو خالو ورکی لیلا پشنو خالو ماوتا دی خدای لاری سارگ بجور شیسا گاری سارگ بجور شیسار گاری ندی بینام ندی گورم دی بوٹو کپلو دی شورم دی بوٹو کپلو دی شور